کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، په دې خبرونه کې اوري. د بغلان د بورکی ولسوال تاییدوي چې دا ولسوالۍ اوس د طالبانو لاسته لوېدلې ده.
مقاومت کرنه نمیتونستیم، عملات سر ما بود، مجبور شدیم الاخر.
په هلمند کې د نامنیو ډېرېدو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ ایستي.
بالا مده یو دغه ماده دوغه خو واخ راکه چې زه د کوچنیانو بس ولیا و څنګه نست عجزین پدیره کې ورور په پښو باندې لري چې په سر سور سره را رواني کړی.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه یا جی ونن د کورونا ضد واکسین په اړه بحث کوي. د روژې لرنګونو به ووري
زیات روژه ماتي کې د خاسته خاسته د تنارو پیره کې او د سپینر شرومبو سره چې لګ ویلنه په سره چولی سخ خوند کوي.
د نور راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه د مخه خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بغلان د بورکا ولسوال وای ولسوالۍ پریښې اوس د طالبانو په ولکه کې ده. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوي په سلګونو کورنۍ د سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. جرمني د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه. د بغلان د بورکا ولسوال تاج محمد شیرزاد وای ولسوالی پریخی او اوس د طالبانو په ولکه کې ده. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالی له اوو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وه، او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول، د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سرکښې نستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زوکولای. حمله را باندې زیات به مجبور سوچي ولسوالی پریږدو.
شیرزاد د غرض ویل ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او اوس هغوی د بورکا ولسوالۍ په څنډو کې ځای په ځای شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وسلوالو یې بورکا ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا د سر روزي ولسوالۍ امنیه قمندان جمعه شا په مین چاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنی قمندان ویان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې د سرروزي ولسوالۍ امنی قمندان د دې ولسوالۍ دیوانه بابا سیمې ته په لاره و چې پرې ماین وچاودید او وژل شو.
پکتیکا ولایت د سرروزي ولسوالۍ دیوانه بابا پښتو باندې ترهګرو طالبانو برید کړی و چې جنگ شدت مومي. بالاخره د یادې ولسوالۍ امنی قمندان د کومک یا د مرستې په موخه باندې یادې سیمې ته ځان رسوي چې په لاره کې د ماین ښکار کېږي او د ماین د چاودنې له امله خپله څارمن جمعه شا په شهادت رسیږي او ورسره درې تنه ګاردان یا پولیس ټپیان کېږي.
ښاغلی آریان د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بولي او وایي پر پوستو د جنګ په مهال په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شر زفر راس ویلسن د کابل په کلکانو کې پر روغتیایي کارکوونکو نننی برید غندلی او پر ملکیانو یې د حملو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز تایید کړه چې په دغه چاودنه کې چې پر یوه کاستر ډوله موټر شوي یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. ویل شوي چې په دې موټر کې د پنجشیر روغتیایي کارکوونکي سپاره وو. طالبانو رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې په دې پېښه کې خپل راس رل رد کړی او ویلي دي چې روغتیایي کارکوونکي د وسلوالو له بریدونو مسؤول دي. ښاغلی ویلسن په خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې ملکیان، روغتونونه، روغتیایي کلینیکونه او ښوونځي باید په نښه نه شي او افغانان باید له ویرې پرته ژوند وکړي. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو ورځو کې د لښکرګاه له لمنو د جګړو له امله شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او مرکز لښکرګاه ته راکړه شوي دي. هغه وویل سبا به د دغو بې ځایه شوو سروې پیل شي او د مرستو لپاره مستحق کورنۍ به په نښه شي. محمد اقا چې د بولان له سیمې لښکرګاه ته راکړه شوی د ځان او د نورو کډوالو د تریخ ژوند کیسه کوي.
یا یو څه راکی یا شړی راکی یا شړی راکی چې په خپل کوچنیانو یا واچو یا پر راکاش یا دا چې دغه نزای راکی چې داغه د بل دلاري نه وسد ازمو د اجزو ستر خوندي.
د راپورونو لمخې اوس هم د لښکرګاه په لمنو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د دې ویرشته چې ډېرې نورې کورنۍ هم کډه کولو ته اړ کړی شي. جرمنی د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګو. جرمنی دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د دې هیواد په لسو ښارونو کې چارواکو د دې ټولنې پر دفترونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې ټولنې ځینې وسایط ضبط کړل. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر نن چهارشنبې وویل که غواړي چې له تروریزم سره مبارزه وکړي نو باید مالي سرچینې وچې کړي. دغه ټولنه چې په دوزلدورف کې میشته ده وایي هدف یې په نړۍ کې له مسلمانانو سره مرسته کول دي. د دې ټولنې د مشر په وینا یوازې په 2013 کال دې ټولنې تر 10 میلیون یورو پورې د بسپنې په توګه راټول کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه مرستې په حقیقت کې د فلسطینیانو د حماس ډلې او له القاعده سره تړلو الشباب او جبهت النصره ډلو په څیر د بهرنیو ډلو د ملاتړ په هدف راټولې شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ښاغلي زی هوفر ویلي چې انصار او ورسره همکاره ټولنې د بشري مرستو تر چتر لاندې په نړۍ کې د تروریزم مالي ملاتړ کوي. د قرغزستان ولسمشر صدر جاپاروف د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې تېره میاشت په ټول پوښتنه یا ریفرندم کې تایید شوی و. د جاپاروف مخالفین تور پورې کوي چې د دغه تعدیل له مخې به د هغه صلاحیتونه خورا زیات شي. د قرغزستان وګړو د اپریل په 11مه ټول پوښتنه کې د اساسي قانون د تعدیل په پلوي رایه ورکړې، خو تر اوسه دا نه ده په ډاګه شوې چې په متن کې څه لیکل شوي دي. د نوي تعدیل شوي قانون له مخې د قرغزستان د پارلمان څوکۍ په سلو کې 15 یعنې نوي څوکیو ته راکمېږي او ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې قاضیان او د قانون د تنفیذ ادارو مشران وټاکي. دغه راز د دغه قانون له مخې به یوه مشورتي او د چارو د همغږۍ یوه اداره جوړیږي چې د ولسمشر تر کنټرول لاندې به فعالیت کوي. منتقدین وایي دغه اداره به ښایي له پارلمان سره موازي چارې مخته وړي چې په دې توګه به ولسمشر ډېر واک ولري. او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رنالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تېره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
له نوریاس نوریت خمو خبرونه واردل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونې لومړی مطلب ته د بغلان د بورکی ولسوال تاییدوي چې دغه ولسوالي پریښې ده او هغه اوس د طالبانو په لاس کې ده. په ورته وخت کې امنیتي مسولین ویلي چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د هلمند ولایت په بیلابیلو سیمو 9 اتیا بریدونه کړي دي. په افغانستان کې د جنگ جګړو او تاوتریخوالي د شدت په دې وضعیت کې تازه اروپایي ټولنې او په یو ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړه کچه غندلې ده او غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې اور بند وسي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار ملالی بشیره کوي چې هم دا اوس را سره ده.
مننه فریبا جانی. لکه تاسو چې ویل د بغلان ولایت د بورکی ولسوال تاج محمد شیرزاد د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لدی ولسوالي څخه د تجهیزاتو د کموالي په خاطر باندې پخپل وتل دي او د پوینا دا ولسوالي اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پژخ کې به وورو
او مسله دیدم شورای نظامی مدیر امنیت قماندان یمنه
مش په دې کې مصلحت ولیدو. نو د امنیت مدیر د بورکی امنیه قماندان ولسوال او د پاتسون کوونکو قماندانانو ټولو غونډه وکړه. مقاومت مو ونه سو کولای. پر موږ حمله کېدلې مجبور اس وو ولسوالي مو پرې شو دله.
مدته سیروز مشه نن وای اشاره بسته کړې مو نن وای بند دیگه یې ته مجبور شوم.
د شاغلی شیرزاد په خبرو افغان ځواکونو تمرک جوړل نه دا اوشته او اوس د برکی ولسوالۍ په څنډو کې ځای پر ځای دي. دا په داسې حال کې ده چې یو وش په مخ کې د بغلان او کندوز پر لوی لار د ملي اردو یو مرکز له 6 ساعته جګړې وروسته طالبانو ونیو. په ورته وخت کې امنیتي مسؤلینو ویلي چې طالبانو له تیر شپې راهیسې د هلمند ولایت پر بیلابیلو سیمو 9 اتیا بریدونه کړي دي. د میوند قلی اردو قومندان جنرال سمی سادات رسنۍ ته وویل چې د طالبانو دا بریدونه شاتم بول سی وی دی او درنه مرګ جوبلې او اړولې ده. خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. همدارز په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه، پکتیا، هلمند او نور ولایتونو څخه د شدیدو نشټو راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل.
تاوتریخوال زیات شوی خو پر مقابل کې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو به پښ پړه توګه د چمتووال په حال کې دي. او د دښمن هر ډول تحرکات او ترهګریز او فعالیتونو ته به سخت ځواب ووایي.
شاغلی امام زیاتوی چې تیر شپه په غزنی، لوګر، زابل، هرات، فراه، هلمند او بغلان ولایتونو کې سخت نشته سوی او افغان امنیتي ځواکونو ته تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بل خوا د افغانستان ولسي جرګې نن د دغه هیواد د امنیتي او دفاعي لوړ پوړي چارواکي په هیواد کې د وروستیو جګړو له امله مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا ورغلي وو، خو دغه غونډه یادو چارواکو په غوښتنه نه ده اعلان شوې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند او پوځي کارپو دولت وزیر وایي طالبان غواړي د جګړو په شدت او دا وشي چې له بهرنۍ ځواکونو پرته له دولت سره جګړه کولای شي او ولسوالۍ سقوط کولای شي. طالبان بیا دار دوی چې جګړو شدت موندلې دي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی جګړه نه ده زیاته کړې، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوې پر دوی حمله کوي نو دوی ورته غبرګون شي. د جګړو او تاوتریخوالي د کچې د پراختیا په دې وضعیت کې تازه د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې مسؤل جوزف بورل او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د افغانستان اړوند خبرې کړي او په یو ګډه خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو پر وړاندې د طالبانو د نه منلو کچې تاوتریخوالی غندي. دغو بهرنیو چارواکو په یاد خبر پاڼه کې غوښتنه کړې ده چې د ټول افغانستان پر کچه دي ژر تر ژره دایمي اوربند وسي. دا پیښه خبرې او څرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شول. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ سی. دا هغه خبره ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی.
تر زیاته مننه کوم ملالی وای چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ د طالبانو لاسته د بورکی ولسوالۍ د لویدو په اړه جو زیات راکوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلزه د رادیو او ریبیا هم پر امنیتي مسایلو باندې تم کې جو په هلمند کې د جګړې لکبل به ځای سوی کورونی وای چې د سرپناه په ګډون لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس وای په تیرو څلورو ورځو کې شاوخوا زر کورونی خپل مینو به ځای سوی دي چې د سروې تر بشپړېدو وروسته به مرستي ورسره وسی. په دې اړه په مو کې دغه راپور ته
له تیرو څلور ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د دغه پرله پسې جګړو له امله سلګونه کورنۍ د بولان او عینک سیمې له ځینو ساحو مرکز لشکرګاه ته کډې کولو ته مجبور سوي. محمد اکا د بولان له سیمې لشکرګاه ته کډه سوي او اوس په یوه کنډواله کې اوسي.
ماشان کور ته پروتم ټکان سات طالبان لره الوز بعد ما دایو دغه ماده دوغه خو اخره کی چې زدا کوشنیانو بس ولیا وطن غنس عجیزین پاجره کی ورور په پښو باندې لټی پښه سر تور سر روانې کړی. هغه سره کی زما په سره کی ورور طالبان مشال می ګرد مکمل پاتسی دی. یو دانه توس می راول بدنی کوشنیان می راستی نو شال مکمل پات دی شی می لبل ولا کوي استل دا اوس په دا کن ولي کی پروتین دا غس زوانی د چې مو سره ورور یو کومک چار شی می په واسه کی نه چې وسه کا پکا دنیا یا یو تو سره کی یا شړیا را کی یا شړیا کی چې په خپل پر کوشنیانو یا واچو یا پر راکاش یا دا چې دغه نزا را کی چې دا غد بل دنه نو صد از موږ د عزیزو ستر خوندي.
د بولان سیمه اوسیدونکو زرمینی یوازې خپل اولادونه د جګړې له سیمې راایستلي چې اوس د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
وروره طالبان مراله په کور کې مرکشان په کوڅه کې اوس په ماجد کې ناست شه د بولان دغه دی وشاته درې طالبان دی راله بر خپل می دا کر سره د دوه کشنیان مومنه راسلی نیمه یې ولاړه د سپین ماموریت په خواته نیمه یې دلته رال دا دوه درې کشنیان مسره خاون می پس راکړه.
خان محمد د بولان د ځنګل سیمې اوسیدونکي دي چې تیره شپه د سړک پر غاړه تیره کړې.
بلان اوس دغه سبزی مارکیټ کې هم د ځنګل سره وتلی یم. بولان ځنګل در معلومیږي درو د غاړې دغه ځنګل سره وتلی یم. طالبان راغله د دې ځنګل ته ټکانو پر دغه پوستو باندې جنګ و د دغه ځنګل سره وتلی یم. بری مې شپه پر سړک باندې تیره کړې ده. نن سهار راغلی یم دغه مارکیټ ته. مارکیټ والا رالی بری راته وویل ولکه دا دوکانونه په کرایه غواړي در کومې کې دا مارکیټ زما د زما مارکیټ څه وځي دوه بارې ورته چې ته مسلمان یې خو کلمه وای دا سیاسي ودا مؤمنان زه چیرې بوزم زما شان ګردانه ته پاتې دي ما سیمې د انسانانو سرونه راایستل ته ماته په دې دوکانو باندې ماته کړی راکا نو بیرته مې وشانه ایستلې د دمبر پر غاړه باندې پراته دي. ورور کوچنیان مال ته ورته ناس دی رانه مو دغه ځګی ته دوی ور په دغه ځګی کې وتا کو نسته یو سبسته چې وځل ته خپل کوچنیان راوړل ډیر سخت حالات یو ورو کسب خدای کا بشي ډیر سخت حالات.
د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین په تیر تلور ورځو کې د جګړې لکباله د بې ځای سو شمیر زر کورنۍ شي چې په وینا د سروې د بشپړې دوه ورسته بمرستي ورسره وسی.
دغه جنگ لامل تقریبا د زر کورنۍ شاهو خپل د کوروس خرابې ځای شوې دي چې نن خوشبختانه موږ د مؤسسات سره مو مجلس او سټی مجلس مدایره کړه. دا اوس ټیم مجلس کې فیصله وشو چې سره سبا ان شاء الله دوه ټیمونه سروي شروع کړي تر څو دغه مستحقین کسان چې لشکرګاه ته راغلي دي هغه بشناسایي شي او کومک ورته ورسیږي. او بل ته عاجله رسیدګي تر دوه اویا ساعته د ریاست محترمې مبارزه به حوادث مسؤلیت دی چې دوی باید دا بې ځای شوي ته رسیدګي وکړي.
چارواکي وایي جګړه د څلورمې ورځې لپاره د مرکز لشکرګاه د کمربند پر امنیتي پوستو له هم روانه ده. په دغه جګړه کې افغان حکومت او وسلوال طالبان یو بل ته د تلفاتو اړولو بېلابېلې ادعاوې کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصې د رادیو اوري خبره د جنگ او سولې د اخو په یو تازه راپور کې د پکتیا د مرکز ګردیز د یو شمېر شاریانو په حواله ویل سوی دی چې لتیرو څونه رئیسی جګړه ډیره ګرمه سوې ده او نږدې هر شپه د شار په کمربندې پوستو څو ساعته جګړه روانه وي. دوی وایي چې د مخبر زیاتېدونکو جګړې مخه ونني ولسی نو ناورین به شایي رامنځته سي. خو د پکتیا والی بیا وایي جګړه کنټرول ده او وسوال طالبان له لیرې د شار په پوستو د لنډ مهال لپاره ډزې کوي. تفصیل په دې راپور کې
نو ممکنه و چې د سر ته لګیدل او خپل ژوند دلاله.
سید محمد سیدی د پکتیا د مرکز ګردیز ښار اړوند د لومړی حفظ پسمه کې اوسېږي. دای وای د ګردیز ښار کمربندی پوسټه هر شپه د جګړې قربا وی خو هغه شپه هیڅ کله هم نه هریږي چې د کور ته پورڅر م پوسټه یې څلور ساته د سپکو او درنو وسلو جنگ روان وو. سیدی وای په جګړه کې ځاني ځان منلې د خو د کور د میرمن او مشومان چیغې اوس هم نه هریږي او د جنگ مرمایو یې د کور شیشه او دیوالونه ورسوري کړل.
وسم هغه دیواله مسی مخا پکشتا او ترڅنګ هغه ششام مسی ماته پاتې ده. یعنی د سوره پکښو ده دي د مرمې. یعنی د سي حالات و چې ډیر سخترین حالات و. مشمان پترس کې و لویان پترس کې و چې مرکز ګردیز نیولو ته زړه ده.
د سیمه چې د پکتیا د مرکز ګردیز ته ډیره نږدې پراته ده یو وخت د امنیت لپلوه تر ډیره خوندې وه خو اوس هره شپه لیوې نه بلې خوربندې ګولۍ وري. د پکتیا مدني فعالان هم له دې وضعیت خوښ نه دي او پړی د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او د ولایتي ادارې په کمزوري رهبرۍ اچوي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل وایي
داسې ډېرې کمې شپې وي چې د ګردیز په پوستو او کمربندونو باندې بریدونه نه کېږي. کچېرې سلسلتن دوام وکړي نو لرې نه ده چې د ګردیز ډېر خاریان به خار پرېږدي.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي رادیو ته وویل چې جنگ د ګردیز ښار په لری پوستو د لن محل لپاره وي خو وايي د کنټرول لپاره ځکه په نظامی عملیاتو لاس نه پوري کوي چې غواړي وسلوال طالبان د خبرو لیلارې د ستونزې حل تر مخ کې شي. دای وایي د امنیتی ځواکونو ترمنځ همغږي پیوړی شوی او د وسلوالو طالبانو د هر ډول برید په وړاندې تیاری لري.
جګړه کنټرول نه وتلې نه ده او
یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه، بلکې د ولس او د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي لا زیاته سوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا امنیه قومندانۍ د یوې باورې امنیتي سرچینې په وینا، تازه وړ مشپه د ګردیز ښار د لومړۍ امنیتي حفظې اړوند د چوڼۍ پر پوسته وسلوالو طالبانو برید وکړ چې پر مهال یې دوه سرتېري ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویاند بیا یاد مرشوب له کومه بولي، خو وایي په ځوابي ډزو کې پنځه وسلوال طالبان هم ټپیان کړي او د پیښې ځای ته د مرستندویه سرتېرو په ورتګ له سیمې تښتېدلي. وسلوالو طالبانو د ځینو بریدونو مسولیت منلی، خو د ځینو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د ګردیز خریان وایي که د جګړې لپاره سیاسي حل لاره ونه موندل شي، دوی به هره شپه د جګړې د پیل په طرحه تېروي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
بله دوستانو، لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل، د ژوند په شیبو کې خپرونه په همدې پروګرام کې لرو چې د پروګرام په دوهمه نیمایي کې به یې واوري، او تر څنګ یې د بشري حقونو پروګرام هم سته چې زموږ همکارانو چمتو کړي دي. دوستانو، که چیرې مو زموږ د ازادي راډیو خپرونې د سره اوریدلې نه وي او غواړي چې بیا یې واوري، نو د ازادي راډیو ویبسایټ ورتلای سي. هلته به زموږ نور راپورونه او خبرونه هم ولولئ او خپرونې به مو واوري. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی وړاندې. په خپرونه کې نور مطالب هم سته، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. په داسې حال کې چې پر بډایه هیوادونو فشار زیات شوی چې د کورونا وایرس اړوند وسایل دي له بېوزله هیوادونو سره شریک کړي، د جی او بډایه ډیموکراسي به نن د کورونا وایرس د واکسین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې اورو.
د برتانیې، کاناډا، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبرې کوي. نن په لندن کې د دغې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د بډای هیوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس له لارې دې لږ پرمختللو هیوادونو ته د کورونا واکسین وویشي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تر بل هر هیواد ډیره د $4 میلیارد مرسته کړې ده. دې هیواد تیر اونۍ وویل چې هند ته هم تر $30 میلیونه زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي. په هند کې هر ورځ شاوخوا 300,000 کسان په کورونا ویروس اخته کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ. پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ تر څنګ نورې مرستې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا، نړۍ راتلونکی کال له 15 څخه تر $45 میلیارد پورې اړتیا لري چې ډیری بالغ انسانان واکسین سي. په واشنگتن کې د بایدن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او هغه دا چې د جولای تر 4مې باید 80% بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین سي. امریکا اوس مهال هر ورځ 9,15,000 خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي، خو تیر اونۍ دا شمیر دوه چنده وو. د هغو خلکو شمیر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي. تر اوسه د امریکا 65% بالغ نفوس د کورونا ویروس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. بایدن دا خبره منلی چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي. ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي. د اروپایي ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپایي ټولنې 1/4 برخه اوسېدونکي د کورونا ویروس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوي دي. په اروپا کې د کورونا ویروس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو، خو د اروپایي کمیسیون مشري اورسولا واندرلین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس د واکسین سویو کسانو شمیر 1.5 میلیونه ته رسېدلی دی. دې زیاته کړې چې تر جولای میاشتې به د اروپا 80% بالغ اوسېدونکو ته کافي واکسین ولري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خلاصه د رادیو اورو اوس به د روژه رنګونو یو پروګرام اورو چې د لوګر په ولایت کې خلک دود سدی په روژه کې څنګه دا دود پر ځای کوي او روژه ماته یو پېشلمه څنګه کوي.
تاسو خپل ځان رو پېژنئ؟
شریف استانګزی ما لوګر د ولایت یم. موږ په کلی لوګر کې په مختلفو سیمو کې رواجونه فرق لري. موږ فرزند په هغه کلی کې چې موږ یو، موږ د پښلمی لپاره، د ماخام لپاره، د هر شي لپاره دودونه لرو او خواړه مشخص دي. زیات په روژه ماتي کې د ښایسته ښایسته د تنارو پیرکي او له دې سپینو شړومبو سره چې لږ ویلنه یې په سر اچولي سخت خوند کوي. نو دا مو د موږ عادي موږ ته تیارول
هر ماخامی کې
په څنګه باندې په دې سره غلطه هغه خلک ډیر ځوان کوي. زراعت پیشه دی، باغ ده و پوله ده پتای ده، یا باید صحابه پاخه که او یا پیرکه ای، او چون مالداری هم لری نو مستی و شلومبه باید پکی.
او پیشنمه؟
او پشلیمه معمولا دما چه پاید دیگی ایغو وقت کسیم لوگر که و اوز خود ترینه لری و زیاد خلق هم ده بیا هم ده مالداری خبر مخیه دست و چون مالدار دی نو ده زیر غاره که خی گرم پا تیری پا خیی آمخام که بیاغا پریدی نور لگ پساله تناره کسی خی و چمسی لگ بیاغا لدیر اصل وطنی شدو سره دا سره خوری او که چیره کم سپنگره بابا پی که بیاغا تا ده پاس دیمانس که دست که تازه اصل کچو ورکی چه آغا بیا آغا خوری او دیوقع خلق دیده لپاره چه دیر گرزی کار که فیزیکی فعالیتونه زیادی نه فشار پیزنی او نه شکر او نه هم پریز نانده لپاره آغا خواگه شده دیگوا او آغا زیر تازه کچ ده زیر غوا نو دیر پخوان خوری او ایز کلای فشار نجیده.
او وست چیز خار در آغری در راوجون سنو فرق کرده فکر کوئی
دیر او بل ارشای پا کلیو کسی ما تا خوان رکی اول اغا تستوائم پا کلیو که داغ خوان رکی چه طول خلق جماعت زی یو ده بل حال خبر دی او اسلام مگه پیگه چه کامل دین ده او جماعت تا گی امدیل پارا خصوصا ناریناو تا سپارکتن کرد چه باید لارسی دیل پارا چه پا غی جماعت که چوک چه روغی ناروغی وگی تگی طول یو بل بینی او اغا احساس څوک چې پیسې لري غته ورکوي چې دا د سره کومک باید وکړي. اما په ښار کې په هر چا پسې دروازې پورې دي، هر څوک خپل ژوند مختبه یي، هغه څوک نه پوهېږي چې د چا په دسترخوان کې څه شی دي. نو هلته جومات ته روژه ماته یې راځي، په روژه ماته کې لیدل کېږي څوک څه رقم خواړه خوري، د هماغه لوری هم دا قضاوت
ورخوري. ښه روژه ماته شریف جان،
مننه، سلامت اوسې.
دروځي په اړه ځانګړې مرکه مولا ساده راډیو اورېده.
ستاسو له پیغامونو
کله دې ورو ته دا پیغام پرې ده. ما د ګل خان کوچه خبرې کومه مونږه د مالونه د غرو کې پیایي مونږ ته لغلیوانو سره لغلو سره مخ کېږو. مونږ ته به یې اشرف غني د یو مثال اسناد راکوي او بل ته دا اشرف غني آباد هم په کوچانو ده دا کوچانه ای دا افغانستان ون ته بعد دا غوا خیر د خپلن بدل کومه کی دا پسونه دا قربانی ته به دا خلک مال حکومت کی او سلام.
زه محمود شیرزی خبر کوم لمن ولایت نوی ورسولی څه پیغام دا غوړي چې طالبان دا برق شټ کړی دی وشتل دی. نو دا په لمن په شهر کې شپ خانو کې باک نه صفه کلی نو کو کې او نو داس په کورو کې د وبستون مشکلاتونه دي. دا د شتونو ټول کو ځکړې دي. نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کش کړی دی. خپل په میت کو کې برق جوړ کړی دی دلته موږ په مرکز کې په کندست دا د دې سره ډېر غټه هلل روش دی. دا باندې راځي چې د ځلم دی نه کې نو د ولس سره نو مزه مو پیغام دی.
په بازار کې ولایت هم ورما چې ولسوالۍ سره غیرځم موږ ولسوالۍ و بارانونه ودرېده غنم وچوله څارویې نه مرګ سره مخ دي. موږ ته دې کومکونه وشي، موږ ځان به تر لوړ مقام پورې ورسېږي. او دا ماسیسه ویل شوي چې راکوي نو دا جار بابانو په لاس کښې نه ورکوي، موږ ته دې راواسي خپل دې هغه مشران انجینران دې راشي موږ ته دې راکړي. وروره خلکو ته وروره 15 بجي ورکوي خپل جر دې موږ ته پر کور کښې لور راکوي. دا هغه جنه کوي کاکه که موږ ته ماسیسه راکوي د افغانستان د خلکو ته کومک کوئ هغه نه پر ورسه راواسوي د ماسیسې موږ یار بابا نه راکړي یار بابا یې خپله وړي مالوال نهشته 15 منه کښ کوي مسلمان کړی هغه هم لاړی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم د مهمو خبرونو سرچې کې له نوریاس نوري څخه.
د بغلان د بورکا ولسوال تاج محمد شیرزاد وایي ولسوالۍ پریښي او اوس د طالبانو په ولکه کې ده. شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له 2 میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وه، کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي. د پکتیکا د سرروزي ولسوالۍ امنیې قمندان جمعه شاه په مین چاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیې قمندان ویان شاه محمد آرین نن رسنیو ته وویل چې د سرروزي ولسوالۍ امنیې قمندان د دې ولسوالۍ دیوانه بابا سیمې ته په لاره و چې پرې ماین وچاودېد او ووژل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن د کابل په کلکانو کې پر روغتیایي کارکوونکو نننی برید غندلی او پر ملکیانو د حملو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د کابل امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامر تایید کړه چې په دغه چاودنه کې چې پر یوه کاستر ډوله موټر شوي یو تن وژل شوی او 3 تنه ټپیان شوي دي. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوي په سلګونو کورنۍ د سرپنا په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل په تېرو 4 ورځو د لښکرګاه له لمنو د جګړو له امله شاوخوا 1000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او مرکز لښکرګاه ته راکړه شوي دي. جرمني د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګاوه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر نن چهارشنبې وویل که غواړئ چې له تروریزم سره مبارزه وکړئ نو باید مالي سرچینې وچې کړئ. دا ټولنه د تروریزم په مالي تمویل تورنه شوې ده. د قرغزستان ولسمشر صدر جبارف د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې تېره میاشت په ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې تایید شوی و او د نوموړي صلاحیتونه لا زیاتوي. تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام 2 فینالیست به نن معلوم شي. د رنال مادرید او چلسي ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12:30 په لندن کې لوبه پیلوي. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سنت جرمن ټیم ته د 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
لنریس نریس خبر نه کوم دوستان اوس به هم سپورتي خبرونه وره.
د جودو افغان لوبغاړي نیګره شاهین د توکیو د 2020 میلادي کال اولمپیک سیالیو ته د لارمندلو لپاره سبا له خپلې روسي سیالي سره لوبه کوي. د افغانستان د جودو فدراسیون رئیس سکریا نن ازادي راډیو ته وویل چې نیګاره شاهین په روسیه کې میش افغان کډوالو په استازولۍ له روسي سیال سره دغو سیالیو ته ځي. نوموړی زیاتوي چې دغه سیالۍ د روسیې په کازان ښار کې د اتیا هیوادونو د جودوکارانو ترمنځ پیلیږي. یادو سیالیو ته تېره ورځ پچه اچونه وسوه چې له مخې په لومړي سر کې افغان لوبغاړي نیګاره شاهین له روسي سیالۍ سره د سیالۍ ډګر ته ځي. ټاکل سوی وه چې د توکیو د اولمپیک سیالۍ د 2020 میلادي کال کې ترسره شي، خو د کورونا وایرس د خپراوي له ویرې دغه سیالۍ یو کال وځنډول سوې. په هلمند کې د 3 درجې فوټبال لوبڅارۍ د زده کړو دوره نن پای ته ورسېده. د لوبڅارنې په دغه دوره کې د هلمند فوټبال 24 لوبڅارانو ګډون کړی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوبڅار طاهر روفي وایي چې دغو زده کړو 2 اونۍ دوام وکړ او لوبڅارانو ته په عملي او نظري ډول زده کړې ورکړل شوې. او ټاکل سوی ده چې نن شپه د اروپا د فوټبال اتلولیو جام 2 پای لوبو ته لار موندلو لپاره جالبې سیالۍ ترسره سي. ریال مادرید او چیلسي دوه پیژندل سوي لوبډلې د افغانستان په وخت نن د شپې 12:30 په لندن کې د یو بل په وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته کیږي. تېره اونۍ دغه دو لوبډلو په مادرید کې یو د یو په مقابل کې مساوي لوبه وکړه.
صورتي خبرنا موارد الدا او دغرز نور خبرنا او راپورنا د ازادي رادیو پر ویب سټ هم الوصلای سي ک چیرې مخبرونه نه اوریدل هم کولای سي پر دې ویب سټ باندې په تکرار باندې ووري او ژوندې بنای هماره دلک سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د ژوند سره سم دوه اونیس پروګرامونه لرو بشري او اساسي حقوقونه او ژوند پښیبوک
اساسی او بشری حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی د دیونې په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبرې کوو د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګه امیر خغلی حبیب الرحمن ملک زاده دی ملک زاده صاحب تاسو ته په پایل کې خراغلاست وایو ک د مقدمه په ډول په دې مسلې خبرې وکړو چې معلولینو ته د کار حق ورکول څه ډول دی
مننه تاسو ته او تاسو ته رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو پیږی چې په افغانستان کې تقریبا 1,000,000 ته شاید شاوخوا معلولین دي او دوی په جګړو کې اعضا او د بدن اعضا یا هم معلول سوي دي او خوشبختانه په دې اواخرو کې ځینو ملل لرونکو وګړو ته د تعلیم لاسرسی وشو او دوی وکولای شي چې په پوهنتونونه فارغ شي او په ځینو اداراتو کې استخدام شي یا هرته وظیفه واخلي پرته د دې چې موږ د ملل لرونکو وګړو سره یاد دیو ته چې څنګه چلند څنګه څومره لاسرسی د دوی د استخدام د دوی په حق باندې کیږي د ملل لرونکو وګړو ته کله چې دولت وظیفه ورکوي دوی احساس کوي یعنی چې دوی په ټولنه کې شمولیت لري دوی کولای شي په هر برنامه کې چې د ټولنې د دوی کولای شي چارته ځونه ښکارا کې یا پیدا سي یا سهم واخلي یارته اوسي په افغانستان کې یا په دولت کې خوشبختانه چې دوی اوس د ملل لرونکو وګړو په حقوقو باندې یا په دوی په حق باندې یا دیو ته په اعتماد کولو باندې په دې باور شوی دی چې مل رنگ لرونکي وګړي هم کولای شي چې کار وکړي او هم کولای شي چې په دې دولت کې یا د دولت ته خدمت وکړي یا سهم واخلي
په قوانینو کې یا پاسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی دی مثال اوس خود سه ویل کېږي چې باید 100% سهم ورکړل شي او حکومت هم دا کار پیل کړی چې معلولین باید په اداراتو کې وي خو په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی کنه
او هم په بین المللي په سطح باندې او هم په داخلي قوانینو کې ملل لرونکو وګړو ته کاری حق ورکړای مثال د افغانستان دولت په 2012 کال کې د ملل لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړای دی او په دې کنوانسیون کې پرته د چي ټول د بشري حقونه او معلول دی نظر کې نیولې د کار حق هم په اوشتمه ماده کې راغلی دی چې دولت دی باید د ملل لرونکو وګړو حق پر رسمیت وپیژني همدغه سي په اساسي قانون کې درې 15 ماده کې چې د معلولینو قانون ترې جوړ شوی دی په 22 ماده کې راغلی چې هر اداره باید 3% معلولین د استخدام کړي هغه معلولین چې واجد شرایط دی بخښ دی مګر متاسفانه دغه کې باید داسې وای چې یعنی کولای شو چې دینم که تفسیر سي یا د ماده تحلیل سي مونږ په یوه چې په افغانستان کې جنگ و ډیر کسان معلولان سول ډیر کسان نو سه کولای چې تعلیم او تحصیل تلاستسی پیدا کړي ځنې اشخاص دی توانایی لري مګر بیچارهګان تحصیل نه لري مونږ نه غواړو چې مثال د خبرې یا معلول لار سي بے سواد ای رئیس سي موین سي مثال کولای شو چې مونږ هغه په مګه نظر د شرایط د وضعیت یو چیرته استخدام سي او ځنې کسان چې تحصیلات لري هغه ته هم باید زمينه برابر کړي او استخدام سي مطابق باندې د وشتم ماده د معلولو د قانون او په اقرب میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون او د اصلاحات اداري کمیسون دو یو طرز عمل د استخدامي د معلولینو ته جوړ کړی په اداراتو کې چې تقریبا پر مطابق باندې 10% باید په هر اداره کې تطبیق شي چې خوشبختانه دا طرز عمل جوړ شوی دی او په دې باندې کار روان دي چې په اداراتو کې تطبیق شي او هر اداره هر وزارت چه خصوصي او چه دولتي د ملل لرونکو وګړي استخدام کړي همدغه سي هر کال کې معلولیت د ورځې د لمانځلو لپاره یو شعار د سازمان ملل لخوا نه ټولو دولتو ته ورکول کیږي چې سکال دا شعار و چې د ملل لرونکو ګډون په سیاسي یا په برنامو کې تر رهبری پورې، یعنی دا یو کولای سي پر اداراتو کې پر رهبری کې هم شامل سي. مثال د افغانستان دولت دا کار وکړي چې سکال مونږ شو کولای په مستقلو کمیسیونونو کې منګ معلولین په رهبری کې لرو، په پارلمان کې، په سناتوري کې منګ معلولین لرو، او ډيري نور په ریاستو کې او په امریاتو کې داسې استخدام شوی دي، مګر هغه فیصدی چې په قانون کې راغلی هغه فیصدی تر اوسه تطبیق شوی هم نه ده.
کوم عوامل سبب کیږي چې هغه د معلولینو د کار یا د وظیفې کولو مخه نیسي؟
یو خدا چې د افغانستان د دولت ډيري ادارې معلولینو ته لاسرسی نسته پکې، که یو معلول وغواړي چې په یو اداره کې لاړ سي، ارته یا استخدام شي، او هغه اداره هغه ته لاسرسی ونه لري، مکمل یو شخص فلج ده او ادارې ته ورځي، مګر هغه اداره رمپ نه لري، لفت نه لري، مثال د خبرې ده، دا سهولتونه پکې نشته. یو عمل دا ده. بل عمل کیدای شي هغه بې باوري چې ځینې کسان یا ځینې حتی کولی چې د رهبرانو د مقامات د دولتي مقامات وایو چې دوی د معلولیت لرونکو هغه توانایي ته او هغه وړتیا ته چې هغه دوی لري د دوی باور نه لري. دا د فکر کوي کې که ورته ووایي چې دغسې یو شخص ده، دا اسناد لري، دا دومره تحصیلات ده، مګر یا فزیکي معلولیت لري و یا حسي معلولیت لري، نشنوایي و نبینایي و دا مسایل لري، هغه په دې فکر نه کوي چې دای معلول چه استعداد لري، څومره تحصیلات لري، مثلا اداري کارونه کولای سي. دای مستقیم فکر کوي چې فلات سره یا یو معلول نابینا یا ناشنوا کله کولای سي. دا عوامل کیدای شي چې دا معلولین په همدغه عواملو باندې ونیسي کولای چې د وظیفو ته ورسیږي استخدام شي.
اینیا یا رښتیا هم تبعیض شته دی په دې برخه کې چې معلولینو ته دندې ورنکړل شي؟
داسې مشخصه او موضوع اسي چې سره وایي اسناد پر صورته، مگر بله دا امکان شته. دو گونه چلن د ملل لرونکو وګړو سره په هر بخش کې کیږي، نه تنها په استخدام کې، په تحصیل کې، که په جامعه کې، حتی په کورنۍ کې. باور دې شه چې ځینې کسان راځي، مثال د خبرې موږ سره غږه، خو موږ په همدغه بخش کې کار کوو. زه یو مثال تاسو ته وایم. د افغانستان د اساسي قانون 35 ماده پاساز د ملل لرونکو وګړو قانون جوړ شو. په دې قانون کې اولسمه ماده د معلولین په دوه ډول تقسیموي. یو دا چې هغه معلولین چې فزیکی معلولیت لري یا د بیرونی عواملو باندې جنگ، انتحار، په دیو باندې معلول شوی، هغه کولای شي چې په میاشت کې مادي حقوق ترلاسه کړي. او ځینې نور معلولین دي چې هغه طبي معلولیت لري، د پولیو په مرض باندې معلول شوی دي او په همدغه نور امراضو باندې، چې یعنی باید د دولت له خانه غدو حمایت وي، دا دوی نسي کولای چې په همدغه حقوقونه مستحق سي یا همدغه حقوق ته لاسرسی ولري. په دې کې یعنی که یو دوه همسایگان منګه تر نظر ونیسو په یوې کورنۍ کې یا په یوې کلا کې کولای شي داسې سړی وایم، که دوه دنه معلولین یو فزیکي وي، د جنګي معلولي یا د انتحار دیو باندې معلول شوی، یو په طبي باندې، د دغه یوې کورنۍ ښه چلند کوي، د یو کورنۍ ورسره ښه چلند په دې نه کوي، وایي دا یې ولې لري، هغه دو آګاهي نه لري، دا تعبیز ده.
نو ستاسو د دې مسایل د حل لپاره،
د دې مسایل د حل لپاره قانون تعدیل شوی دی، او دولت باید یو تعریف د ټولو معلولینو ولري. ټول معلولین په هر شکل، یا طبي معلول ده، یا جنگی، یا د هر رقم بلاخره چې معلول شوی دی، د دولت وظیفه هم دا ده چې د افغانستان اتباع و حمایت کی، هغه کسان چې مثلا ضعف لري یا مشکلات لري، معلولیت لري، هغه کسان هم باید هغه ته هم دا حقوق ورکړ شي. او دا قانون کې چې تعدیل ته تلای، دا قانون په دې کې دغه حقوق هم نظر کنی ولی.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونه ښه وخت ولري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا اوس هم پخوانی لوښي چې کوزه او چلمچی هم په ډله کې راځي کاروئ؟
اوس نو داسې چې خلک هم لږ اصلي شول لږې خدای خارج یې ولیدل د خارج خلک یې ولیدل د روشان نه استفاده نه کوي.
په فایل کې کوزه او چلمچی له څه نه جوړېدل؟
د دې ډېر ابتدایي ډول خټینه لوټه ده او د هغې نه وروسته شاهانو د دربار د سرو زرو نه او د سپینو زرو نه په ډېره په انتیک ډول سره به دوی جوړوله.
او هغو کسانو چې د لاسو اوبه اچولې په هکله یې څه خاطرې لري؟
بعضې نسوارې اچولې چې اوبه ورته واچي اوبه اخلي خوله کنګاب کې په چلمچي کې توف کې نه دا ډېر بد کار ده.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لومړنیو کوزې او چلمچي پاکل غږیږو او دا روښانه وو چې ولې په دې وروستیو کې کوزه او چلمچي لږ لیدل کیږي. قدرمن اوریدونکو، کوزه او چلمچي هغه لوښي دي چې له ډوډۍ مخکې او وروسته د لاس مینځلو لپاره کاریږي. یاد لوښي لکه څنګه چې له نوم څخه ښکاري دوه شیان دي، کوزه چې اوبه پکې وي او چلمچي چې لاس پکې مینځل کیږي. په پخوا وختونو کې به کوزه او چلمچي د کور له اصلي او ضروري وسایلو څخه شمیرل کېدل. خانانو او د لویو کورنیو مشرانو به یو تن خاص د اوبو اچولو لپاره نیولی وو. کوزه او چلمچي به هم له طلا، نقرې، مس او برنج څخه جوړېدل. د شاهانو په دربارونو کې به کوزه او چلمچي په قیمتي غمیانو ښکلي شوي وو. د ماڼۍ په یوه څنډه کې به په ابریشم اوبدل شوی دست پاک هم کوزه او چلمچي ته نږدې په دیوال ځړېدلی وو. کوزه او چلمچي زینتي لوښي هم دي، نو ځکه خو په ملي او بین المللي موزیمونو کې نندارې ته کېښودل کېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړی عاطف نورستاني وایي له هغه وخت څخه چې انسانان د لاس مینځلو په اړتیا او ارزښت پوه شوي کوزه او چلمچي دود دي.
پښتو کې په مختلفو نومونو یادېږي او زیاتره په شرقي سیمو کې ورته دا لوټه وایي، لوټه او لګن، او یا کلمې اورېدلی دي چې چلمچي ورته وایي. د دې ډېر ابتدایي ډول البته د خټین لوښي دي چې یعنی د خټینه لوټه ده، او د هغې نه وروسته ډولونه لکه د سپینو زرو، د سرو زرو او د مسو نه، د نورو فلزاتو لکه د ارمونیې نه، نکل نه هم دغه لوټه او لګن یا چلمچي او لګن جوړېږي. دا البته د شاهانو د دربار د کیسو له مخې یا تاریخ له مخې موږ قضاوت کوی شو چې دا لوټه او لګن د لاس مینځلو لپاره په دربارونو کې دینه کار اخیستل کېده. البته مریانو او مینځو به د لاسونو په مینځلو کې د دینه استفاده کوله او د مشرانو او د شولویانو د درباریانو لاسونه به ورسره په ترتیب سره انزل کېدل. مخکله ډوډۍ نه چون شاهانه دربارونو لوښي به هم خاص په انتیک ډول جوړېدل. په کورنیو کې هم د لوټه او لګن یا چلمچي او لګن اوس هم باب دي، خصوصا په کلو کې خو ډېر زیات. درناوی سره د مشرانو لاسونه په ترتیب سره مشر او در مشر بیا وروسته ځوانانو دغه راځي او بیا بالاخره ماشومانو ته د لاس مینځلو نوبت رسیږي او دا دود دغه ترسره کیږي.
په اکثره کورنیو کې بیا له کوزې او چلمچي سره د کشرانو سرو کار وي. ځینې د اوبو له اچولو سره شوق او علاقه لري، خو یو شمېر بیا د کورنۍ لخوا مجبورېږي چې ناستو کسانو ته د لاسو اوبه واچوي. په دې هکله د دوو تنو د ماشومتوب خاطرې اورو.
نوم یې غفران الله. دوه ورونه مونږ په نوبت اچولې ده اوبه. کله به چې اوبه مونږ اچولې چې هغه وار به هغه به اچولې کلمه ورما اچولې او کله به چې چلمچي چارانه چپاس وای هغه سو وهلو به ټکولې مونږه دې څخه نه وچی بوچ زور به را باندې اچولې او همداسې تر څو چې پر زه پنځه لس کلن کېدل مونږ به اچولې غرمه بیګا مېلمانه راتله مېلمنو ته اچولې اوس چې مونږ لسه یاست نو دې مونږه وړې خوندې اورونه اچ
چې دی عبدالملک دی استاد چې ملمره شي مثال مدو ته وی چې د لاس به وشه دا کورونه هم سره مخ خپل نه خوښي چې بعد جوړې نه موږ خپل پاتې وونه ځان ته پټي وو خو په ټاپ سیستم کې دا چې غلطه ده د ریکارډ د نورو خلیفګانو کار دی موږ اصلي کې د مان ورته ویو چې غټه ودونه او ستنه د شان وی غي د مان اچوي خو په خپل کورنۍ کې چې استاد ملمره شي خپل کور ته غاب خپل ماتونه ځان پټ کړی نه میچوي نه میخوښي کې پیسې وخی موشن ته تر اوسه پورې تاسو به مخې نه دي خوښي تر اوسه پورې نه میچولې دي
د وردګو اوسنکی محمد عابد وایي کومه ناوې به چې ودېدله نو د پلار له کوره د کوزې او چلمچي راوړل حتمی خبره وه. بیا به چې میلمانه راغلل او د ډوډۍ خوړلو پر وخت به لاس مینځل دا پوښتنه به ضرور کوله چې دا کوزه او چلمچي د ناوې دي. بیا به ځینو په خپلو کې تبصرې هم کولې چې د ناوې راوړل شوي کوزه او چلمچي بیکاره وو، سپک وو، واړه وو، یا به هم چې په نظر ښه ورغلل نو ستاینه به یې کوله. نوموړی په پیل کې دیغو کوزو او چلمچي په باب غږیږي چې د لیدلې دي
په داسې منظم ډول به کوزو او چلمچي د کوټې په کونج کې به خودل شوی په سر باندې به د سپاکو حتی داسې وخت مې هم دیږي چې له خټینو لوښي به کوزې جوړې شوی وي لوغونه به هم خلکو استفاده کوله بل یو قسم کوزې موجود وي پخوا چې مونږ بدنۍ هم ورته وایي داسې ګردې مردې وي خوله یې وړکۍ وه چوفته هم ډېر ښه منظم چوفته درلوده شاید اوس هم په زیاترو پښتنو کورونو کې موجود وي نو هغه تر ټولو نه جالبه کوزه چې ما ته هغه را یادېږي او دا کوزې به چې وي ډېرې شوقي به خلکو جوړولې ډېرې منظمې به جوړولې غمی به پکې کار کړي وه او حتی کومه ناوې به چې راوادېدله د هغو به اولینه تحفه هم دا کوزه او چلمچي وه چې هغه به د خسر کور ته یا د خپل خاوند کور ته وړلې او هغه به ډېره قدرې ښودل شوې بیا به چې کله څوک مېلمانه هم راغله بیا به هغو پوښتنه کوله چې دا کوزه او چلمچي د نوې ناوې دي بیا به هغو خلکو ورته ویلې چې هو دا د نوې ناوې کوټه ده یا دا د نوې ناوې کوزه او چلمچي ده نو هغې به یو خاص نوی ډیزاین درلود.
د وخت په تیریدلو او د نویو پرمختګونو پر اتاک سره د کوزې او چلمچي کارول هم کمرنګ شوې دي خو ډیر کسان بیا هم هغه پخوانی د کوزې او چلمچي وختونه مشرانو ته د درنوي او میلمه ته د زحمت نه ورکولو ښه فرهنګ بولي. نورې خبرې د کابل له اوسیدونکي نور احمد څخه اورو.
کوزه او چلمچي چې وه دغه رسم رواج وه که څه کولمه وو یا واده به وه یو دوه نفره به سره کوزه وه بل سره چلمچي وه او خلکو ته به لاس اچول پکې مینه محبت هم ډېرې اوس نو داسته
چې اوبه
پرې اچولې او لاسونه پرې مینځه اوس هغه رسم رواج تاسو بهتر معلوم دی چې بین الله تعالی دی اوس نو داسته چې خلک هم لږ عصري شول لږ خدای خارجي ولیدل د خارج خلک یې ولیدل د دوشان نه استفاده نه کوي دوه د شیو نه استفاده کوي یا مدیش لزی یا تشناب تزی تشناب کوي یعنې دا زحمت هم ورکول کی به موږ تاسو هغه سپینګیری خلک چې مثلا یو سوان نه لري چې د ایلار شي مبا تشناب ته شي اطلاس به مینځي بیا د پاره مې مشکل کار دی خدمه په نظر مغه چلمچی کوزه چې دا بهتره ده او خدا په دې خاطر چې دولمت هغه مقابل نفر ته دومره مزاحمت نه کی بعض وخت کې تشنه بودم او خپل سالون کې یو دوشه ورته جوړ کړی دی مغه دغه قمیزیا بیخي لري وی تشنه پوزه یې کوم سم دی لسنه
خپل ته او با د کوم وخت اچولې
هم ولې نه دی اچولې په دوه کې په دوه اندې کې مچولې ده
خوښې دي
او دغه کوسم یو سری د خپل د دې پانتون کې مسلې ما اوسې بل پانتون هم فاطمه لبین کې مال تم خپل استوماتولوژي وایم یان دی کورس رئیس مې ما او بیا هم کې چیرې مثلا څوک وی هغه نفر دې کور نفر وی چې لاس به چیز خپل ورته ما کوزه داخله ما خپل یا چې ما
ژوند په شیبو کې
ذکر زم مستقبل مړو ژوند را پیاس کې دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بولا خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کې قدر منو دوستانو خواهی پا تاسو هم ده کوزه او چلمچی غک هغا وقت چه چیره ملمه شوی است او خو وگی هم وی خوک لگه دلیوی پا ده اکلا او دا چه دلست منزلو پر وقت کم آداب باید مراد چی ده پروان لوسیدون که محمد آجان سر مرکل رو چه تاسوی او ریدلو تا را بولو
میلمه راسی کور ته دلته دوی ناوخته راغلي کورنۍ بیچاره نو ته څو چې دوی ډېګۍ پخلي میلمه به وګئي دوه سترګې به دېته چې ودا کوزو چلمچي غږ څه وخت وځي چې دا ډوډۍ دوی تیار کړم ګیا مړ ډوډۍ وخورو د کوزو چلمچي دغه غږ ده
خپل ځان راته وایه کوم چیرته د کوزو چلمچي غږ خوږ در باندې لګېدلی
دیر جک وو ورونه کړه متل زوګه یم دوی دیګه نو پخته وای نو زو ورته ګور چې څه څه وخت ودا چې لمشي ایم ورونه مده ټنګه تی دی چې لمشي وسې ډوډۍ را ډوډۍ وخرو
خپل کور راتوای ام دا اوس په کور کې سره کم کوزو چلمچی لري
دا اوس په لاره دمګه نکلی دی
په دا کړو باندې کې به کله بچ کوم معاملې سو یا به واده یا به خاتم کنه دی کوزو چلمچی هغه ډاله به معلومه و چې به چې وبو اچولې
د سې وچ هغه وخت کې مصالې معامله دی ما دا مصالې وریرونه می دی ام دی ماما زم دیمبل دی نو دل دینه به الکان به بخیل مخه ته کې درې نفر یا څلور نفر دا به مازاف ته دی نارینه او ته به وباشه دی سیاسرو مصالې به ملور یا به بل یا وریرونه به دوی به چلم شي وخت دی کوزه ته به وباشه چې دوی ډوډۍ وخوري دا سی ریواج او سابقه
ځینې کسان دا د لاس وبد کلاچی کنه لدینه ډیره بده منی خپل وخت کثیره ته وکړه کله چې ځوان وي پتاي وباچولې خوخه
په خدای دې سپینګر ته بارغه مو بوش یم خو کې دل دا خبره
په چلم چې کې لاس مینځلم ځان ته خپل خاص آداب لري
بله بله وو وو وو
مګر ځینې وخت چې وبا چول کیږي یا شمیر کسان وي چلم چې ورته لاړې ټکی دا د دې
نه دا نه ډیر بد کار ده
لیدل دې
ډیر وو 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 مصالح زه شکر عملی لیمه بعضی ها نسواری ها چولی ها چه او بورتا واشی او بواخل خلکانگار که با اغگی پچیلم چی که توف که نو در دیر بد کار ده که میلمان هستی آه تو خود دسته نسی رشی تا دا کارو که نو مجبوری شی دا با دیره اینو تا چه خود نسی ولی دو بیترامی و که دتا خبری و که ولی نو مجبوری خود دی پتا ونی سه هسته چی و تیر سه لاسته تینا
کلتی او تو که با چه ای کنه کزاو چلیم چی و سرائی په دغه وخت کې ناست کسان کوم آداب مراد کړی
داونه کې چې تا ته لاس وبو شي او تر راځي په چلم چې ته دا وضعیت کې ته خو ډیر بد دغه نو دغه میلمانه به تا نه وو چې شي زده کی نو ته باید چې دا کار ونه کړې ته په الله باندې تا ته وبو خالی کړي خو د لاس چې پاک شه باندې لګي دا وبو بس کړي نو د څه نه چې ته د زړه رسول او خلاص ای ته الله ته بخیر رواني ته وای بس ته به لاس وچې
ډیر زیات مننه خیر
وسې سلامات خیر وسې خراب وسې جوړ وسې
قدر من اړوندکو په دې اله چې د خلکو د خوخي فرهنګ تل پاتې او هغه څه چې نه خوخوي ورو ورو پکشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاره
tere hidre hidre dil ko pase bagi hidre hidre shino mar ke tere hidre hidre dil ko pase bagi hidre hidre Thank you.
شیرین و مات شیرین جدی بدی.